واحد مدقق از لوگر نوشته است که طالبان و حکومت افغانستان موانعی را در برابر مذاکرات بین الافغانی از بین ببرند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشد. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د یو ساعته پښتو خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره شوې موافقه په کلکه څاري. افغان چارواکي لکه چې طالبان د موافقه موادو تجمن پاتې شي، دوی وایي که کوم سرغړونه کیږي هر څه له لاسه تللی شي. د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه مو د خلکو له خوښیو او اندېښنو هم خبرو. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکایي ولسمشر ډونالد ترامپ افغان سیال محمد اشرف غنی سره په وروستیو سیاسي حالاتو خبرې کړې دي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. او د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 90,000 ته پورته شوی. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبرې ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یک شنبه ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې. ښاغلی غنی لیکلي، ولسمشر ترامپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت په رهبرۍ او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړی. دوی دواړو داسې وخت خبرې کړې چې شنبه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې چې افغان او امریکایي چارواکو مشروط بللی، ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وځي او د مارچ په 10 به بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي، خو دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لور وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپل لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په 100 متره کې پراته دي، خو هاخوا د اوښتو اجازه نه ورکول کیږي. د فرانسې خبری آژانس سره په خبرو کې یو افغان پناه غوښتونکي رسول چې خپل وړ ماشومې په اوګه وو، پرون د یونان د پولیسو له بد چلند څخه شکایت وکړ. دای وای ان موږ چې ماشومان هم را سره دي، یونانی سرتیری هوایی ډزې وکړلې. هغوی له موږ هر څه چې لرو اخلي، زموږ پیسې، موبایلونه او هر څه. نور ملګرو باندې مو هم همدا کیسه شوې. موږ اوس بیرته شاته راغلی یو، خو له دې زیات نه ځو. یو بل افغان کډوال نجیب هم ویلي چې د یونان پولیسو د دوی پیسې اخیستي او په زور یې بیرته د ترکیې خواته ګرځولي. ترکیه د کډوالو په مخه له تیرې جمعې راهیسې ځکه خپلې پولې خلاصې کړې چې وایي نور د کډوالو د ساتلو وړتیا نه لري، او اروپا د کډوالو د کوربتوب په بدل کې له ترکیې سره خپلې مالي ژمنې نه دي عملي کړې. د ترکیې له خوا داسې وخت زرګونه کسان د اروپا په لور روان شوي چې د هیواد په سوریه کې هم د بشار اسد له رژیم سره پنخته کېدی، او د جګړو په سبب لکونه سوریایان بې کوره شوي او د ترکیې پولو ته یې پناه وړې ده. بلخوا ایران د تیرې وی میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي. د دغو افغان کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي. له دې ډلې له ایرانه په زور ایستل شوی افغان کډوال محمد حسن پرون ازادي راډیو ته وویل:
ما مدت چند سال به ایران زندگی میکردیم، بعد همین مریض سختی داشتیم که برده به طور
تمام دای وای مکتو کال ایران که اوسیدو د فامیل یو غړی مو سوځیدلی وو، د تداوی لپاره مو هلته وړی وو، دوه نیم کاله هلته وو، بیرته په زور راویستلو. د ملک للارې مو فرات ځانونه راورسول. خدای شاهد دی چې که د شپې خرڅ هم ولرو. دا زوړ کور کې میاشتې 3,000 کرایه ورکوو او 9 تنه ډوډۍ خواره لرو. د فرا ولایت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو رئیس رحمالدین ریګیوال ازادي راډیو ته وویل چې څلور سو درویشت افغان کورنۍ د فراه، هرات او نیمروز د پولو له لارې په زور له ایرانه ایستل شوي دي. یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری او افغان حکومت تل په عزت او په خپله خوښه د افغان کډوالو په بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې باندې اتاتیا زره خلک په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له درې زرو اوښتی دی. اول د تیر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شوي وو او قرار قرار د نړۍ څه باندې شپېتو هیوادونو ته وغځېد. د راپورونو په اساس په چین کې نږدې اتیا زره کسان په دې ویروس اخته دي. هلته د وژل شوو خلکو شمیر 2,200 تنه ته پورته شوی. تر چین وروسته ایران دویم هیواد دی چې ګڼ اوسیدونکي د کورونا ویروس له لاسه مړه شوي. هلته د وژل شوو شمیر تر پرونه 45 تنه ښودل کېده او پرې د اخته او شمیر 980 ته رسېدلی. دغه ویروس د اروپا ګڼ هیوادونه هم ګواښلي. په ایټالیا کې دې ویروس څه باندې زر کسان نیولي او تر اوسه له دې ډلې د 400 د مړینې خبر ورکول شوی. په بریتانیا کې چارواکو تازه پرون تایید کړه چې 30 تنه په دې ویروس اخته شوي. تازه راپورونه وایي چې چک جمهوریت کې هم په دې ویروس 3 تنه اخته شوي دي. او روستای خبر دا چې د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د اتمې او اومې خونړۍ او قومین خطو مسؤلې بللی. په دې خطو کې 11 کسان وژل شوي وو. ولسمشر توقایف د قزاقستان جامپیل سیمې ته په سفر کې پرونو ویل چې یوې جنایتکار ډلې غوښتل د یوې بلې ډلې د سرحدي سوداګرۍ کنټرول په لاس کې واخلي. توقایف داسې وخت د جامپیل سیمې ته پرون سفر وکړ چې د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د حکومت ضد مظاهرې وشوې. د الماتی پولیسو لسګونه دا مظاهره چان ونیول او په زور یې موټرونو ته واچول. پولیسو مظاهره ناقانونه بللې، حال دا چې د راپورونو په اساس مظاهره چانو له سوله ییزو لارو خپل غږونه پورته کول. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او هم یې واورئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان او امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره سولې ته د رسیدو لاسلیک شوی تړون په کلکه څاري. افغان ولسمشر بیا وایي که طالبان له تړون سرغړونه وکړي هر څه له لاسه وځي.
تړون مشروط دی. که چیرته طالبان په دې 14 میاشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقو ووځي، هر څه سقوط کولای شي.
دې تړون ته جګړه ځپلې کورنۍ په ځانګړې توګه میرمنې ډېرې هیله منې دي.
خزی په دې مشکلات تو کې مچان لا سور کوي، خاوندان لا سور کوي. خدای دې وکړي چې تل پاتې سول راسي.
نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو او په نړیوال مسایلو کې د غرض اوري چې اروپای ټولنه د روسي او ترکیه د کړکیچ د مخنیوي لپاره بیړنۍ ناشته جوړوي. ترکی چارواکي له روسي غواړي چې د سوریه له موضوع ځان څنډې تکړي.
له روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي.
د خبرونې دویمه برخه د انصاف په لټه کې او د ورکه شوو عزیزانو او دوستانو په لټنې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړنۍ موضوع ته. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره شوې موافقه په جدي توګه څاري. افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د امریکا تر موافقې یوه ورځ وروسته یکشنبه ماښام ویلي که طالبان له خپلو موافقو ووځي هر څه سقوط کولی شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم چې تازه له دوحې واشنگټن ته ستون شوی ویلي چې له طالبانو سره د شوې موافقې په اساس هر یو کس څارلی او مسؤول ګرځولی شي. امریکا او طالبانو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د سفی الله ستانگزی راپور ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی طالبانو ته یو پیغام ورکړ او هغه دا چې که دا ډله له خپلو ژمنو تیره شي هر څه ګډوډېدلی شي. ښاغلي غنی دغه پیغام یکشنبه ماښام له سی این این تلویزیون سره په یوه مرکه کې طالبانو ته ورکړ. تړون مشروط ده چې چیرته طالبان په دې څوار لسمیشتنی موده کې داسې تصور کوي چې له دغه موافقه ووزي هر څه سقوط کولای شي او مسؤلیت به هم د هغوی په غاړه وي. ښاغلی غنی شنبه او یک شنبه هم په خپلو جلا جلا ویناو کې له طالبانو سره شوی تړون مشروط وباله او وی ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان مواد څنګه عملي کوي. له طالبانو سره امریکا متحده ایالاتونو شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو تړون لاسلیک کړ. دغه مشروط تړون له مخې ټول بهرني پوځیان په 14 میاشتو کې له افغانستانه وزي. د بین الافغاني خبرو تر پایله امریکا له اړوندو خواوو سره خبرې کوي چې 15 زره طالب بندیان خوشي شي او طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره همکاري پرې کوي او هم پر امریکا او متحدینو یې د هغوی د بریدونو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې تازه له دوحې واشنگتن ته ستون شوی پرون یک شنبه د سی بی ایس ټلویزیون له فیس د نیشن پروګرام سره په یو مرکه کې وویل چې طالبانو ژمنه کړې چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي خو امریکا هر څه څاري او تش په خبرو باور نشي کېدی. دا معامله په هیچا باندې په باور تړلې نه ده. دا یو ژوره مجموعه ده د 2 میاشتو مذاکرو ښه ارزول شوې او تایید شوې مجموعه او تګلاره ده چې له مخې موږ د تړون هر یو غړی څارلای او حساب کتاب ورسره کولای شو. موږ به دا کار وکړو. دا په باور کوم تړلی خبر نه ده. دا په هغه څه تړلی دي چې عملاً په میدان کې ترسره کیږي، نه یوازې پرون چې یو مهمه ورځ وه، بلکې د راتلونکو ورځو په مخه هم. پومپیو ویل دا تړون دوه سری پوځي تطبیقي اسناد هم لري چې د امریکا د ټولو ځمکنیو او بحري قواوو د خوندي ساتلو لپاره دي او د کانګرس غړي چانس لري چې وې ګوري. امریکا او طالبانو شنبه تریوی اونۍ اورکام وروسته موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته ویلي چې دوی به په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
و موریدل چې افغان او امریکایي چارواکي وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی توافقنامه په جدي ډول څاري. بل ورته د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې په افغانانو کې بیلابیل خبرګونونه پارولي. ځینې کارپوهان وایي دغه هوکړه چې ځینې ناڅرګندې برخې لري کولی شي د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز وکړي، خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي دغه هوکړه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار هوارولی شي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپورته.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 3 کلنې خونړۍ جګړې وروسته د هوکړې لاسلیک یو لړ پښتنې اندېښنې او خوشبینۍ پیدا کړې دي. د حقوقي او سیاسي چارو ځینې پوهان دغه هوکړه مبهمه او تر ډېره حده د امریکا په ګټه ګڼي. د دوی په خبره دغه هوکړه اجرایي تضمین نه لري او همدارنګه د بندیانو د خوشې کېدو په اړه پکې فني ستونزې لیدل کېږي. د نړیوالو اړیکو پوه خالد سادات وایي
سول لپاره لوی پرمختګ د سول لپاره د طالبانو د امریکا ترمنځ توافق شوی دی چې به جګړه ختمي، اما د دې د بین الافغاني مذاکراتو مسله په ګونګه پاتې شوی چې طالبانو سره د افغان حکومت رسمیت نه لري اوسه پورې، او توافقنامه کې داسې افغان سر ذکر شوی دی، یعنی افغان لوري ذکر شوی دی. ممکن د احزاب په ادرس څوک لاشي، د مدني ټولنو په ادرس څوک لاشي.
خو د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دغه هوکړې لاسلیک کول د سولې د مذاکراتو لپاره یو ښه لار بولي. د دغه جرګې د هم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي
زه خپل ورسره دا داد ورتم چې پیډې چې په شروع کې د کوم مطبوعاتي مسایل چې دا د طالب په نه بکر باندې پاسو شي، مګر زه خپل ورسره بعد 2 میاشتو دا داد ورکوم چې دا ټول ګټه به په مجموع کې موږ افغان دولت افغان حکومت به کړی.
د امریکا طالبانو ترمنځ د شنبه پورز د قطر په مرکز د دوحې په خار کې هوکړه لیک لاسلیک شو. لدې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر او د ناتو له عمومي منشي ینس ټوټلبرګ سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې په 14 میاشتو کې له افغانستان نه د امریکا او نورو هیوادونو د پوځونو په وتلو ټینګار شوی دی. خلک د دغه هوکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري. د حقوقو د پوهنځي محصل سرود وای په دغه هوکړه کې د افغانانو او پتیره د ښځو حقونو ته لازمه پاملرنه نه ده شوې. دا وای زله هغه وضعیت چې نشي ویل کېده روخانه ده. په اړه فکر کوم ځکه چې د ښځو حقونه او سوکلن لاستراولن په کې ګونګې دي. دا یوازې په خبرو کې ویل کېږي نه په متن کې. د پایلو په اړه له هیلو نه اندېښنې ډېرې دي.
ما زیات نگران هستم.
خو د ادبیاتو د پوهنځي یو محصل خان زمان دغه هوکړه ته خوشبینه ده.
زه ورته ډیر زیات خوشبینه یم ځکه چې نړیواله سطحه باندې تړون لاسلیک کیږي. د دې چې دا سولې لامل شي
لدې سره په پام کې ده چې دغه هوکړه په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لویه جګړه پای ته ورسوي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولکش سول خان.
سول او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
دا چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه کومه تبصره کړي نوریاس نوری ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې له طالبانو سره له موافقې وروسته افغانان د دغې موافقې جزئیاتو ته اندېښنه لري او مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز په پیل کې د افغانانو د څو مهمو اندېښنو یادونه کوي او لیکي ډېر کسان د امریکایي ځواکونو د وتلو، د بندیانو د خوشې کولو، د څرنګوالي، د ښځو د حقونو او د حکومت د کنټرول په اړه د دغې موافقې مهمو ټکو ته اندېښنه لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه موافقه چې د شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالتونو او طالبانو ترمنځ وشوه لږ تر لږه یو اړخ څرګند دی او هغه دا چې متحدو ایالتونو او طالبانو هغه څه ترلاسه کړل چې دواړو یې له زړه غوښتنه کوله. د مهال ویش له مخې له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل او دا چې له هغې وروسته به څه پیښیږي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه په دې منځ کې د افغانستان خلک دي چې وروستۍ برخه به یې چې څه پیښیږي دوی لپاره څه ډول وي. د هغې موافقې چې له مخې د دوی حکومت څنګ ته شوی او ډېرې مهمې مسلې هم مبهمې پاتې دي. نیویارک ټایمز لیکي په دغه پروسه کې لومړنی خنډ چې ظاهرا په څه کم څلېرشتو ساعتونو کې راڅرګند شو هغه دا چې متحدو ایالتونو د شنبې په ورځ د دغې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د مارچ تر لسمې به د طالبانو 15,000 بندیان د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شي او طالبان به هم له خپل لوري د حکومت زر بندیان خوشې کړي. خو د ورځپاڼې په وینا افغان ولسمشر اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې دا به له طالبانو سره د مخامخ خبرو تر پیلېدو مخکې شرط نه وي. ښاغلي غنی وویل زموږ خلک د سولې په اړه اجماع لري خو دوی په دې اړه چې د سولې لپاره باید څومره قیمت پرې کړي اجماع ته نه دي رسېدلي. هغه وویل په دې اړه به تر هغو چې یوه موافقه ترلاسه کوو خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې موافقې او د هغې پر ځینو برخو د افغان ولسمشر اشرف غنی انتقادونو ته پام اړولی دی. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر غنی پرون یک شنبه د بندیانو د خوشې کېدو د لانجمن مهال ویش په ګډون د دغې موافقې پر ځینو برخو انتقاد وکړ. د ورسپانې په لیکنه د غنی دغه انتقادونه د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان چې په روان کړکېچ کې یوې نوې مرحلې ته داخلیږي په وړاندې څه ستونزې پرتې دي. په تیره بیا د ښکېلو اړخونو لخوا د هغو شرایطو د پوره کولو په برخه کې چې پر اساس به یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې پیلېږي او همدا چې په راتلونکي کې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه تر څه حد راکمه شي. ولسمشر غنی وویل دا د امریکا نه بلکې د افغانستان د حکومت صلاحیت دی چې طالب بندیان خوشې کړي که نه. هغه زیاته کړه چې د 5,000 طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ژمنه نه ده شوې او پر دې موضوع به ښایي له طالبانو سره د مذاکراتو په جریان کې خبرې وکړي خو هغه باید د دغو مذاکرو د پیل لپاره یو شرط نه وي.
اته بجې او اتلس دقیقې شوې. راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اروپایي ټولنه همدا اونۍ د سوریې په ادلب کې د ترکیې او روسیې د کړکېچ د مخنیوي په لارو چارو باندې یوه بیړنۍ ناسته کوي. د دې ټولنې د بهرنۍ چارو وزیران د یونان په غوښتنه سره ټولېږي. یونان وروسته له هغه دا غوښتنه کړې چې د دغه هیواد پولو ته لسګونه زره هغه پناه غوښتونکي ورسېدلي چې ترکیه یې مخه خلاصه کړې. د ترکیه د دې کار هدف دا ښودل شوی چې په سوریه کې د خپلو عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې ملاتړ ترلاسه کړي. په ادلب کې د سوریه او ترکیه د پوځیانو ترمنځ د نښتو په دوام بشري ناورین چې د خلکو بې کوره کېدل او د کډوالیو زیاتېدلې لوی بیلګې دي لا پسې زیات شوی. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران روانه اونۍ د سوریې په ادلیب ښار کې د وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي په لارو چارو بحث کوي. دوی داسې وخت سره کښېني چې په ادلیب کې د سوریې د رژیم او ترکیې پوځیانو نښتو او د جګړو دوام له اروپا سره د ترکیې د پولو د خلاصېدو سبب ګرځېدلی او اروپا ته د کډوالو نوې جوپه روانه کړې. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل په ادلیب او شاوخوا کې شخړې د سیمې او تر هغه لا د پراخې کچې ثبات او امنیت لپاره جدي ګواښ پېښوي. د ښاغلي بورل په نا اروپایي ټولنه دې ته اړ ده چې د ادلیب د لانجو له امله د راپورته شوي ناورین د مقابلې لپاره خپلې هڅې دوه چنده کړي. هغه وویل د سوریې د ادلیب د وضعیت په اړه بیړنۍ ناسته د یونان په غوښتنه ترسره کیږي ځکه زرګونه کډوال د ترکیې له خاورې یونان ته د ننوتلو په تمه ولاړ دي. ترکیه وروسته له هغه اروپا ته د کډوالو د ننوتلو لار خلاصه پریښوده چې تیره پنجشنبه د سوریې په هوایي بمباریو کې په ادلیب کې یو شمېر ترکي سرتیري ووژل شول. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دغه کار هدف په سوریه کې د انقرې د پوځي عملیاتو لپاره د اروپایي ټولنې د ملاتړ جلبول ښودل شوي. په څو وروستیو ورځو کې په ادلیب او شاوخوا سیمو کې د ترکیې او سوریې د پوځیانو ترمنځ نښتو زور اخیستی او هغه څه چې پخوا یو بشري ناورین بلل کېده لا پسې زیات شوی. دا بشري ناورین د لکونه سوریایانو بې کوره کېدل او ترکیې ته د هغوی پناه وروړل دي. په سوریه کې د ترکیې او سوری پوځیانو د نښتو په زیاتېدو د ترکیې او روسیې کړکېچ هم زیات شوی دی. پرون د ترکیې دفاع وزیر خلوصي اکار د ترکیې په یوه سرحدي ښار کې له خپلو قمندانانو سره لیدلی او ویلي دي چې د سوریې حکومتي ځواکونو ته یې زیات تجهیزاتي او ځاني زیان اړولی. اکار له موسکو هم غوښتي چې په سوریه وهڅوي په خپلو ژمنو عمل وکړي.
له
روسیې نه مو تمه دا ده چې د یو تضمینونکي په توګه په خپلو ژمنو عمل وکړي، په سوریه له خپل نفوذه کار واخلي، څو سوریه بریدونه بند کړي او د 2013 کال د اوربان تعین شویو کرښو ته ستنه شي. موږ له روسیې سره نه د مقابلې پلان او نه کوم هدف لرو. سوریه د روسیې له ملاتړ برخمنه ده، حال دا چې ترکیه د سوریې د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویاند دمیتری پیسکوف پرون وویل تمه ده پنجشنبه یا جمعه ولسمشر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په موسکو کې وګوري او د ادلیب پر روان وضعیت خبرې وکړي. پیسکوف زیاته کړه دا به اسانی خبرې نه وي، خو دواړه مشران به د ادلیب د لانجې په حل تمرکز وکړي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر اوسترالیا
میر ما
سپورټي چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. که فیسبوک لرئ زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ پته ده facebook.com/azadiar. پاکستان د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې تړون ته په غبرګون کې ویلي چې اوس افغان مشران له دې ازمایښت سره مخامخ دي چې دوی د افغانستان ګټو ته څومره لومړیتوب ورکوي. دا خبره د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د مارچ په لومړۍ نیټه یعنی پرون په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړه. په دې اړه نور معلومات د عبدالحی کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبری غونډه کې د افغان سولې تړون پر ارزښت، د ممکنه بین الافغاني مذاکراتو پر چیلنجونو او په دې اړه د اسلام آباد پر اندېښنو خبرې وکړې. نوموړي وویل پاکستان تړون یو ښه پرمختګ ګڼي او تمه کوي چې امریکا او طالبان به د لوزنامې درناوی کوي. خو شاه محمود قریشی دوه واره د بین الافغاني مذاکراتو د موضوع یادونه وکړه. د ده په خبره پوښتنه دا ده چې تلپاتې سوله به څنګه ترلاسه کیږي او دا به څوک کوي. د ده په خبره دا کار به افغانان او د هغه هیواد د مختلفو ډلو مشران کوي چې دوی سره کښېني او د سولې چاپېریال رامنځته کړي.
چې لوګ تو امن چاہتے ہیں اب آزمائش آئے گی قیادت کی کہ کیا افغانستان
خلق خصوله غواړي خو وست د افغان مشران و آزمائش ته چې هغوی د دې پرمختګ لپاره په خپلو دریزونو کې څومره نرمي پیدا کوي او آیا دوی د افغانستان ګټو ته زیات پام کوي او که خپلو هغو ته لومړیتوب ورکوي
یا اپنی مفادات کو ترجیح دیتی.
شاه محمود قریشی زیاته کړه په قطر کې د سولې تړون د لاسلیک دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د ده په وینا هغې د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته غاړه کښېښودله. نوموړي د لاسلیک تر دستوري وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د لیدنې ذکر هم وکړ او ویې ویل چې له هغه سره ځینې نکتې راپورته کړې چې پکې تړون ته د زیان رسونکو په اړه هم وه.
د تاوان رسونکو پر رول سترګې نشو پټولی. تاوان رسونکي ول او شته، په افغانستان کې هم شته او بهر هم. تاسو باید تاوان رسونکي وڅارئ.
شاه محمود قریشی زیاته کړه چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې باید د خبرو اترو دوم مرحله یعنی بین الافغاني مذاکراتو کې ځنډ ونه سي او بلدا چې امریکا په کار ده د افغانستان د غیر یقیني سیاسي صورتحال حل راوباسي. د شاه محمود قریشي تور خبري غونډې یو ورځ لمخه د فروری پر 9 نیټه په قطر کې طالبانو او امریکا یو تړون لاسلیک کړ چې لمخ به امریکایي ځواکونه په مرحله وار توګه له افغانستانه وځي. تړون وایي افغان حکومت او طالبان به بندیان خوشی کوي او طالبان به له القاعده او نورو ترګړو ډلو سره خپل تړون شلوي او د افغانستان خاوره به د امریکا او اتحادیانو پر ضد نه استعمالیږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د سولې او د تاوتریخوالي اړوند مسایلو کې پاتې کیږو. په غزنی کې په سلګونه داسې مایندې شته چې په جګړو کې د کورنۍ غړي قرباني ورکړي او د سولې ارمانجنې دي. شریفه هم هغه میرمن ده چې دوه زامن د پولیسو په لیکو کې وژل شوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ختیځ لور ته پالی لالا سیمه کې په یو زړه او سړه خونه کې شاوخوا 45 کلنه غمو وهلی او لوغړه نشه زووسی. دا د اتو اولادونو مور شریفه ده. شریفه د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي ده چې دوه مشران زامن یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي دي. شریفه وایي د زامنو له وژل کېدو وروسته یې کور وسلوالو طالبانو ورسوځولی چې له هغه وروسته غزنی مرکز ته راکډه سوی ده. شریفې په سلګو سلګو وویل میړه یې طالبانو دومره وهلی چې لاسونه او پښې ور مات کړي او اوس په رواني ناروغۍ اخته دی. شریفه په ستونزمن حالت کې ژوند کوي. کله چې مله دې څخه د سولې په اړه وپوښتل راته ویل دا یوازې شریفه نه بلکې په غزنی کې په سلګونو داسې میندې سته چې په جګړو کې اولادونه وژل سوي او د سولې ارمانجنې دي. دوی وایي که سوله رانه سي همداسې به د دغه میندو اولادونه په جګړو کې د شکیلو لورو لخوا وژل کېږي. ډاکټر امینه حکیمي وایي سولې ته اړتیا ده.
د افغانستان ښځو ډېر زیات ضرر ولیدو او دا د جنګ تاوتریخوالي مشکلات چې دي دا ښځې ویني او ښځې په دې مشکلاتو کې مچان له لاسه ورکوي، خاوندان له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. نو ډېرې زیاتې پریشانه دي او ډېرې زیاتې سولې ته خوشحاله دي چې خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی هم وایي ښځې تر نورو ډېرې له جګړو زیانمنې سوې دي، نو ځکه سولې ته هم له نورو ډېرې هیله منې دي. سوله د ټولو افغانانو لپاره ده. ټول افغانان سولې ته تږي دي، په ځانګړې توګه مېرمنې چې هره ورځ زامن له لاسه ورکوي، میړونه له لاسه ورکوي، ورونه له لاسه ورکوي. د جګړو ډېر رنځ او درد ماشومانو او ښځو ته رسېږي. اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوې ده، د شریفې او په غزنی کې د نورو افغان برو میندو هیلې سولې ته لا ډېرې سوې دي. دوی د جګړې له شکېلو خواو څخه غواړي چې نور افغان وژنې ته د پای ټکی کښېږدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
د هلمند له ناتالینا خان محمد اسلامیار لیکلي که امریکا نو وزي جګړه به دوام کوي، ځکه د په خبره حکومت یو نه دی. دی وایي که افغان چارواکي سره یو نشي سوله ممکنه نه ده. مجاهد افغان له ازرنه د لوګر له ازرنه لیکلي وایي محمد اشرف غنی باید د ښه نیت لپاره یو شمیر بندیان تبادله کړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجین لیکلی چې د افغانانو لپاره د سولې چانس رامنځته شوی باید له لاسه ونه وزي. د هم غوښتنه کړې چې د توافقنامې ټول اصول باید مراعات شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو لیکلي وایي زموږ افغانانو د زړه هیله سوله ده. د هلمند له چای انجیر د محمد خان خیاط لیکلی وای دا ظلم او تیری دی چې ایران په زوره کډوال راباسي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران 400 افغان کورنۍ په زور خپلو کورنو ته راستنې کړي دي. او نورالدین الازار له پکتیا نه لیکلی وای له طالبانو نه غواړو چې د توافقنامې ټول مواد مراعت کړي ځکه خدای مکړه د پټکو چې دا هیلې افغانان له لاسه ورنه کړي. او له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې 8:30 بجې شولې. اوس هم په مکړی د افغانستان او سیمې د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې په وروستیو تحولاتو یې خبرې ورسره کړي. دا خبره افغان جمهور رئیس یکشنبه ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. زرګونه کډوال چې پکې زیات افغانان هم شامل دي د یونان تر پولو رسیدلي خو د دغه هیواد پولیس لار نه ورکوي. دوی وروسته له هغه له ترکیې د یونان په لوري وخوځېدل چې د ترکیې هیواد د هغو کډوالو په مخ خپلې لارې خلاصې کړي چې غواړي اروپا ته ولاړ شي. له جمعې راهیسې زرګونه پناه غوښتونکي په سړه هوا کې د یونان په څو متره کې پراته دي خو هاخوا د وختو اجازه نه ورکول کیږي. ایران د تیرې یوې میاشتې په ترڅ کې څه باندې 400 افغان کورنۍ د افغانستان لویدیځ ولایت فراته په زور ستنې کړي. د دغو افغانو کورنیو ځینو غړیو ازادي راډیو ته ویلي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي څه باندې 83,000 خلک چې په کورونا ویروس اخته شوي او د وژل شوو خلکو شمیر له 3,000 اوښتی. اول د تیر دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې خلک په دې ویروس اخته شول خو وروسته کرار کرار د نړۍ څه باندې 20 هیوادونو ته دا ویروس وغځېد. ایران او دغه راز د اروپا یو شمیر هیوادونو هم په دې وروستیو کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو او له امله د خلکو د وژل شوو یا د خلکو د مړینې خبر ورکړی. او د قزاقستان جمهور رئیس جمرات توقایف د جامپیل په جنوبی سیمو کې هغه ډلې چې د جنایتکار بللی د فبروري د 8 او 9 خونړۍ او قومي خطو د مسؤولې بللی دي. په افغانستان کې 8:02 شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره به راتلونکي اونۍ مذاکراتي پلاوی اعلان کړي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ یوې خبری غونډه ته وویل چې افغان پلاوی به په بین الافغاني خبرو کې د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان سیاستوال وایي که څه هم حکومت نشي کولای له سیاسي اجماع رامنځته کړي خو د سولې په ملي پروسه کې د دوی همکاري ته چمتو دي. دیوا نادر په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک وروسته اوس وار د افغان حکومت دی چې طالبانو سره د خبرو میز ته کښېني او سوله وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان مذاکراتي پلاوی به د یوې اونۍ په ترڅ کې جوړ او خبرو ته چمتو شي. ښاغلي غنی کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به افغان مذاکراتي پلاوی د افغانستان د اسلامي جمهوري له ارزښتونو او اساسي قانون څخه استازیتوب کوي.
آیت جمهوری اسلامی افغانستان، آیتی که میره از ارزش‌های جمهوری اسلامی افغانستان و از قانون اساسی افغانستان نمایندگی. صلاحیت هیئت قابل تعیین میکنه. هیئت آیت نیست که صلاحیت مطلق داشته باشه.
خغل غنی دغه سرګندونی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د شنبه پر ورځ د قطر په مرکز دوحه کې د لسکونو هیوادونو د استادو په حضور کې لاسلیک شو کوي. دغه هوکړه لیک پر بنسټ د افغان سولې پاړه بین الافغاني خبري باید روانه میلادي میاشتې په 10 نیټه وشي. اوس پښتنه دا ده چې آیا حکومت کولای شي چې په دومره لنډه موده کې چې خغل غنی یې پاړه وایي یا هم کومه نیټه چې د دغو خبرو لپاره ټاکل شوې یوه سیاسي اجماع رامنځته کړي. د جمعیت اسلامي ګوند یو غړی نور رحمان اخلاقی وای افغان حکومت به دومره کم وخت کې د سیاسي اجماع پر منځته کولو بریالی نشي. خو د نوموړي په خبره که د سولې راوستلو لپاره حکومت پر دوی غږ وکړي همکاري ته چمتو دي.
ښاغلي غنی حکومت نشي کولای په یوازیتوب دا کار وکړي. سیاسي اجماع هم د ښاغلي غنی د لاس لاندې نشي رامنځته کېدلی. پخوا یې هم دا ثابته کړې ځکه چې مستبدیدانه فکر لري. خو د مذاکراتي خبرو لپاره د خبرو دروازه خلاص ده ځکه چې دا د افغان ولس پوری اړوند او دا چې د سولې خبرې لمنځه ولاړې نسی موږ سره د خبرو لپاره لاره هواره ده.
د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته چمتو دي. مخکې تر دې هم یو ځل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل خبره شوې وه چې د حکومت له لوري د خورا اوږد لیست له جوړولو له امله طالبانو دا خبرې ونه کړې. د هغه مهال د پلاوي د غړو شمیر له 200 کسانو زیات و، خو اوس افغان حکومت وایي چې اوږد لیست نه جوړوي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د خبرونه خبری برخه همدلته رانغاړو ورزو اونیزو پروګرامونو د انصاف پلاټه کې او د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د لاټي پروګرام
د انصاف پلاټه کې
یو چاغې پسې ورشبل یو غیب پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما دا یو څر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام. نن با د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د غزنی ولایت د ناور د ولسوالۍ د یو بوسیدون کې ستونزه راوخلو. دغه اوریدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د دوی د سیمې لارې او سړکونه واور بند کړي. د ده په خبره له امله یې په سیمه کې په روغتیایي کلینیک کې دارو درمل خلاص شوي او ډیری ناروغان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. درنو اوریدونکو، اوس به دغه کس ځان معرفي کړي او په خپله به ووایي چې ستونزې څه دي.
یما نوم سید بومان ده. دا د اجرستان په هغه کې پروت د باتور منطقه ده. دا د ولسوالۍ د ناور ده، ولایت د غزنی ده. مشکل دغه د ورورې چې موږ دغه لار بنده ده، واورې بیخي پازاب لار بنده ده، کلینیک هم نشته، ډاکټر هم نشته. تقریبا د زر کور په مرګ مواجه ده، لار نشته، شی نه پیدا کیږي. دغه دولت د موږ خاور کوي که نه وایي موږ خو لار بنده ده، شی هم نه لرو، ټول مسکینان یو.
ښه، له څه وخت راهیسې دغه لارې بندې شوې؟
دغه د لار خو دا دوه میاشتې درې میاشتې موږ بنده.
تاسو په سیمه کې ولسوال، والي یا کوم بل مسؤل ته ورغلي او دغه ستونزه مو ورته ویلې؟
یا ولسوال ته خو موږ نه رسېږو، خو لار بنده ده وروره. دوه لار لرو، یو د اجرستان ده، یو د دغه باتور لار ده، خو غزنی ته رالویږي. خو دغه دوه لار بنده ده، خو موږ هېڅ جهاد نه لرو.
ستاسې په سیمه کې کلینیک، ډاکټر، دارو درمل او داسې نور څه شته؟
کلینیک شته، خو دوا ګرد سره نه پیدا کېږي. دا درې میاشتې ده چې دا لار بنده ده، دوه متره واوره پروت ده.
ستاسې له سیمې نه تر مرکزه پورې څومره لاره ده؟
پر مرکز پورې شپږ ګنټې لار ده. لار بنده ده وروره، دوه درې متره واوره پروت ده، لار بنده ده.
خو دا لاره چې بنده شوې، ناروغانو سره څه کوئ او خوراکي مواد څنګه ترلاسه کوئ؟
ولا خو دغه مجبوري چې تاسو ته زنګ ویلې، خو موږ مجبور په مرګ مواجه یو. اوس کیا شی نه پیدا کېږي، نه دوا شته، نه خوراک شته، نه شی نه پیدا کېږي، خو موږ مجبور یو تاسو ته غږ رسولې ده.
په دغه کلي کې به څومره کورونه وي؟
دلته 3000 کورونه یو.
کاروبار څنګه دی؟ څه پیدا کېږي؟ غریبي مریبي کېږي؟
کاروبار خو نشته دلته، خو زمۍ ده، خو واوره پوره ده. دوبۍ سي خو دغه زراعت ده، دغه کښت ده، خو دغه ټول وطن ده، ولاس یو شی پیدا سي.
د لارو د بندېدو له امله خو به خوراکي مواد ګران شوي نه؟
ګران ده، خو نه پیدا کېږي. اوس غنم په 300 نه پیدا کېږي، دوا نه پیدا کېږي وروره. لار بنده ده، یو ډاکټر لرو، نور ډاکټر هم نشته.
په دې وخت کې چې دغه لارې بندې شوي، څه مریضان خو به پیدا شوي نه؟ ماشومان، ښځې، سپینګیري؟
مریضان خو ډېر ده، دغه خو امکان نشته. هلک ډېر په تکلیف ده، دی وروره. یو لس ښځې او دا زاړه د واړي مړ شوي دي. دغه دوا نشته، ډاکټر نشته، خلک ډېر په تنګ دي. دا درې میاشت کېږي چې لار بنده ده، درې میاشت نور هم خو لار بنده ده، خو هېڅ امکان نشته.
نورو کلونو کې به یې څه کول؟ تېر کال هغه مخکې کلونو کې به لارې پاکولې که نه؟ همداسې مشکلات به و لکه څه کال چې دي؟
مشکلات و خو واوره هم لږ و. دغه نور کلونو کې خو دغه حکومت هم رسیدګي کوله، بعضې وخت کښې داسې سړکونه پاکوله، او سږ کال خو واوره هم ډېره ده، دا درې متره واوره ده سږ کال، لار بېخي امکان نه لري.
تشکر،
کور دې ودان. السلام علیکم ورحمت الله.
دغه ستونزه مو د غزنی د والي له ویاند ښاغلي عارف نوري سره شریکه کړه. ښاغلی نوري، د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ د بهادر د کلي یو اوسیدونکي د خپلو کلیوالو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د سیمې لارې او سړکونه واورو بند کړي، او په دغې ستونزې شاوخوا دوه میاشتې تیریږي. په کلینیک کې دارو درمل خلاص شوي، او د ده په خبره د دې له امله د خلکو ستونزې ډېرې شوي دي. آیا مخکې له دې تاسې سره دغه ستونزه شریکه شوې وه؟ او که اوس یې اورئ، نو په هکله به څه اقدامات وشي؟
موږ کله چې د ژمي له موسم نه مخکې ځینې هغه لارې چې د ټولګټو چارو وزارت له خوا قرارداد ورکول کېدي، هغه مشخصو شرکتونو ته په قرارداد ورکړي چې واورې پاکې کړي، او د هغو کلیو بانډو سیمو چې هغه لارې صادرګره دي او د واورو د ورښت له کبله یې لارې بندېږي، هغه مو د اړوند کلیو د انکشافي شوراګانو سره قرارداد کړی دی چې د استرار کوپچو لخوا د هغوی ته د دغه کار په مقابل کې غذایي مواد ورکول کېږي. او تر اوسه پورې موږ د څلورو د پنځو ولسوالیو اړوندو کلیو لارې په قرارداد ورکړي چې د ناور، مالستان، جغتو، ګیلان او جاغوري ولسوالیو اړوند کېږي، او ټولې لارې پاکې شوې دي. ولې متاسفانه دغه لومړنی شکایت یا موضوع چې موږ ته رارسېدلې، موږ په دې برخه کې عاجل اقدام وکړ، او هر هغه کسان چې هغوی سره قرارداد شوی دی په دغه برخه کې ناغړي کړې ده، هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي، او د لارې د پاکولو په برخه کې به اړوندې ادارې جدي اقدام وکړل دي.
ښه نوري صاحب، د روغتون، کلینیک او دارو درملو په حصه کې څه وایي؟
روغتون په برخه کې باید یادونه وکړم چې موږ په هره سیمه کښې خپل روغتونونه مخکې له دې چې د ژمي موسم را ورسېږي، د شپږو میاشتو له لپاره د موادو له اړخه، خصوصا د درملو له اړخه، د هغوی اکمال کړي دي. ولې ممکن چې ځینې داسې ناروغان پیدا کېږي چې د هغوی وضعیت خراب وي، او په دغو روغتونونو کښې موږ د درملنې امکانات نه لرو، له شکه پرته چې لارې بندې هغوی به روغتونو سره مخې ولې. په دې برخه کښې به انشاءالله موږ اړوند ارګانونو سره په جریان کښې شوي، لومړنی ځل چې ستاسو له لارې موږ خبر شو، په دې برخه کښې به انشاءالله اقدام ترسره کېږي.
مننه،
شکر.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ د بهادر له کلي نه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی لارې تقریبا دو میاشتو راهیسې واورو بندې کړې، او له امله یې په سیمه کې کلینیکونو کې دارو درمل خلاص شوي دي. دې دا هم ویلي چې د روغتیایي موادو د کمښت له امله ناروغان له ستونزو سره مخ دي. او د غزنی د والي ویان ښاغلي عارف نوري وویل چې د دې ستونزې هوارولو ته به ډېر ژر او جدي اقدامات وشي. درنو اوریدونکو، یوه بله موضوع هم له تاسې سره شریکوم، او هغه دا چې دوه اونۍ مخکې د پکتیا ولایت د زورمت له ولسوالۍ نه د عارف په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي و چې څلور کال یې په داسې یو ښوونځي کې تدریس کړی چې له کوره یې څو کیلومتره لرې و، او ده به په ډېرې سختۍ سره ځان وررساوه. دی وایي ډېرې هڅې کړې وې چې یوه نږدې ښوونځي ته تبدیل شي، خو کار یې نه کېده. بالاخره ده دغه ستونزه له ازادي راډیو سره شریکه کړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ده ستونزه د مسؤولو چارواکو غږ ته ورسوي، خو اوس ښاغلی عارف ښوونکی وایي چې د ده ستونزه حل شوې، او د ازادي له راډیو نه مننه کوي. اوس به د ښاغلي ښوونکي عارف نه واورئ چې ستونزې ته یې څنګه رسېدنه شوې.
زما نوم محمد عارف ده. دوه هفتې مخکې، درې هفتې مخکې ما ازادي راډیو ته خپل شکایت ثبت کړی و. زما تبدیلي اوس او مشکل نشته. په دې عرصه کښې له ما سره د پوهنې ریاست محترم رئیس صاحب کوشش عزیز زیاته مرسته وکړه. د معارف د لایحې مطابق وه، زما تبدیلي وسوه.
مخکې څومره په تکلیف وې؟
تاسې باور وکړئ چې دومره زیات تکلیف ما درلودو چې مخکې ما چې پیغام پرېښو، زیاتې منډې ما کړې وې، اقتصادي مشکلات مې لرل، او ما پوهنتون ویلې دې په خاطر باندې مشکلات مې بېخي زیات درلودل. د ازادي راډیو له کارکوونکو خصوصا د سین صاحب له تانه زیاته زه مننه کوم چې په دې عرصه کښې دې له ما سره پوره همکاري کړې ده.
درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0 9 8 9 0 0 و.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم هله د چې روغ جوړ اوسئ ورزو د دې خبرونې پیغامونه ته چې تاسو تیرونی راستولې دي بیا هم تاسو پیغامونه لرو چې تاسو خپل ورکو عزیزانو په سیګرزي لبد مرغه تاسو کوم پیغام نه لرو چې پاغه کې زموږ دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راتوالي خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو لمړی به د کندهار ولایت څخه دی وریدونکو پیغام وره
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد څخه سره تاسو سره پاړی کیم زما نوم سید محمد دی زما یو ورور دی نوم یې سن لادی د دوه کال کې سره کتاب دی چې هر ورور مزما ور مسلمان چې درک معلومیږي مسلمان دی پر داش مېره باندې هری کوي سي پر و پر دوا نمیوی انزاتیا ودیش میرا یو بیا تکراروم پر و پر دوا نمیوی انزاتیا ودیش او دا غی نشانی دا چی پر تندی باندی لوی دا انسی غاست تاپی دا وزی الورد هر مسلمان ورود چی معلوماتی مرسی دی پر داش میرا باندی اڈی کمونی سی ور شرینی دی تر لاسی کیا سلام علیکم
تقریباً چورک دی آزادی تقریبا لري نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ماته دې په دغه شمیره زنګ ووهي صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر شمیره بیا یوه تکرارو صفر اووه څلور پنځه شپږ اووه اته درې یو صفر السلام علیکم
محمد نزال بحیر من و نخصی مرگی و نسوالی صداق اغام پیدم یمون یورور تقریبا دادوانی سلمخشی جه سوالان پسیمه چی نداره کسر و ایلالیو اراده مشکل سارا نموی پا حق خیص معلومات ملرو نو هر تو ورور که جده پا حق لبانی معلومات تا مشکل صداقش مرگ نزال مویی
ہلو السلام علیکم زه عبدالغفور د مساکلات ولسوالی د هلمند ولایت مساکلات ولسوالی تاسو سره په تماس کې ما ورور د لال محمد فنامه دی چې په ګریش کې ورښوي دی دا وکاله کیږي دا زما د ورور په اړه اړ یو چې معلومات لري ار مسلمان ورور ما ته دي په دغه شمیره زنګ ووهي
معلومات معلومات خبر
خبر شده که او دنبال خدای است که پاکستان که دیالو که وارد کردی فکر می‌کنم از این شوک زاویه دیگه اولی نور امسال مالی بار کردی فرداش میان دیگران اوی سپرایی نجیش نونه کوزیش دری واسه دیر من اون دارو بیاره چی؟ زمان
مدتیم دپاری اپن زنگ ولی دالمال دنبال سوالی خواهی که وارد کی؟ اپنا نامه ده ګول امه دونه پر وکړې په باغلان مرکزی کې شو له پښتو له و مرګي ټکټ لري د پیری ټکټ لري ا بالا لار مسلمان نار وو چې چې دی دا هغه نمبر دی نو سره سماعت نشي چې پر وګړ څه پر بیا و درې شپږ څلور و څلور اته والسلام
د روزګان ولایت چیرې رول سواری د خوږ خضر د سیمې څخه خبره کوم ما یو فرایید د پیرنامت په نامه سره یو نیم کال کې په پاکستان کې مهاجر فاتح دی و ستاسو د وانی د چترې د ورکړي کچا ته معلومات په دغه اړه د معلومات راکړي د زرداد زوی دی د ستاسو د وانی تر رسیدلې دي چې پر و سه پر دوا درې وارن و اته و پداغه شمیره د مستزنګو دغه معلومات راځي.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 8 1 یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا زغې رادو کار کوو د مال تر په ډېر ډېر سلامونه. ما یو زوی ده بیا حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده نه دغه کده معلوم نه ده کار مسلمان ته معلومات دي چې دی معلومات یې راکړي که دی دن غږ اوري په دغه شماره د زنګ وایي دا یو مسله او ډېره د افسوس خبره ده ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پیمانه کړي ستومانه یې کړي زنګ درته وایي ما ته 500 روپۍ ویجي لوټ وکړه زه به دې زوی در وښیم ما ته 100 روپۍ ویجي لوټ وکړه زوی در وښیم افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بالله وجه سړی په عذابوي یا تنګوي یا بالله وجه ټلیفون کوي یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه دا د ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دوی ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان باز آب وایي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجه ما ته به 500 روپۍ ویزي لوټ وکړې زه به دې زوی در وښیم بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزي لوټ وکړې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزي لوټ درته وکړم ته مسلمان څنګه کلمه وایې څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجه ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزي لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویزي لوټ درته وکړم ولې ریشخند وایي په مانځه کې زنګ وایي مقصد په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي حاجت کوي تنګوي څوک د چا له مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي او دغه د حسن په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې حسن یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ازادي راډیو ته پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کړي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیفوي دا ډېر غلط کار دی داسې نه کوي د دامله ګلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي دا به پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر ترکم کې د موجم په امانت سره خبر کې هله چې نورو اوریدونکو هم اوریدلې وي او دا دونه غواړم کوم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کوم شمیرې چې دوی اعلانې او په خپل اورک پسې ګرځي نو زموږ شمیر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وي نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی دا خبرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولای سو مرسته وکړو که چیرې تاسو ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لري نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ
بلی السلام علیکم زاد القیم ولسمال د فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د گرانی کلی سای سره پلاین کی مورورا مدا د پانس کله عمر دی او د لاس نه کیږي چې نظر کټوی دی کچری دې نور आवाज اوري یا بل مسلمان روز د پاړ معلومات لري کولای شي چې نار ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي ورور سره لس لک افانی جایزه لري مدا ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اته شپږ پر د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي.
نورستان وزیرستان مې اړیکه نیولې ده، هیله کوم که چا پیدا کړي پنځه زره کالدارې نقد انعام نقد انعام ورک شوی دی. السلام
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی، زه د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. زما یو کلب دی چې ورکړی دی حافظ نور احمد د ملا زلمی اخوند زوی دی، د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکی دی. زموږ د دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد علي صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیز وو، تقریبا 14 کال عمر لري. د دوه میاشتو راهیسې له خپل کور څخه نادره کړي. که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهرباني له مخې دې زموږ سره پر دغه شمېره اړیکه ونیسي. زه به خپله شمېره تاسو وایم: شپږ نه اووه پنځه. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر څلور اویا شپږ اویا شپږ اویا نه سوه پنځه اویا. د کې په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دي. هیله ده چې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي، ځکه کورنۍ یې ډېره پکې سرګردانه ده. هیله ده زما پیغام د ورکو عزیزانو په خپرونه کې نشر شي. په درنښت، السلام علیکم.
بله، السلام علیکم. زه محمد نبی د فرا ولایت څخه په تماس کې یم. زما ورور محمد ابراهیم چې د اولس کال څخه د درک دی، موږ ته د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته. هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي. صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. یو نمبر بیا وایم: صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. محمد ابراهیم د کندهار ولایت څخه درک شوی دی، ته اوسه هیڅ معلومات نشته. نو که د چا سره وي او یا بندي وي یا که مسلمان ورور درک لري، نو د اسلامي همدردۍ په خاطر دې زموږ سره اړیکه ټینګه کړي. که چېرې محمد ابراهیم په خپله هم دا غږ دی، نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووهي یا خپل کور ته راشي. مثال مور ده چې ډېره پسې زبدېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ پیغامونه خپروي. زه عبدالقیوم حاجي فرید د فراه د ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلي ستاسو سره په لین کې وروره. زما یو ورور دی، نامه د مطیع الله خان، تقریبا 14 کاله عمر دی او د لک میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور ده په اړه معلومات لري وروره، کولای شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راووي وروره. هلته دي چې معلومات راکړي، 40 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم. زه محمد نبی د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور محمد په نامه دوه کاله کېږي چې ما
برات ده کسات معلومات دي په دغه شمیره دي زنګ وایي په وایي پرداوی اسمنې تلور اجازه کوڅه وایي مننه دا د دې ورو همکاران او قدرمنو ته زیات زیات زه به کوم سلامونه لاندې کوم یو سلام
مننه کوم را په دې هیله چې د ټولو دوستانو او ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خلاص پرم علم ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادومه